افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه به هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورونا چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سالنګ لوی لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوا رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرون له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونو په شمول د ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
خاغلی آریان نوویل تر اوسه دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وایي د دغو بریدونو عاملان به ونیسي. هغه دا خبره نن د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره تر غونډې وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. دا په یوه میاشت کې درېیمه حمله ده چې مسؤلیت یې دغه سخت دریځه ډله اخلي. نن هم کابل د دو چاودنو شاهد و چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې چې وای د خیرخانې مینې په لومړۍ حصه کې په یو ټکسي پورې د نخلول شوي بم د چاودنې نتیجه کې شوې چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه هم د هوایي ډګر پر واټ شوې چې مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. تر اوسه چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارکه د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبر شوی خبر پاڼې له مخې د کمیسیون پنځو غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد زوریږي سروکار لري او په دې برخه کې ستاسو اقدامات ولې شې چې د ملت او دولت ترمنځ واټن کم کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوې کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی سبا او بل سبا د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې نړیوال ټولنې افغانستان ته د لسو وړاندې کړو شرطونو په ترڅ کې چې له دې هیواد سره د خپلو مرستو دوام ورپورې تړلې له فساد سره کلک مبارزه هم شامل ده. په پکتیا کې تیره شپه یوه نوې جوړه زوم او نامې د واده په لومړۍ شپه د ګاز له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط په سیمه کې نجیب الله وطنمل چې اصل کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی د واده په لومړۍ شپه زوم او ناوې دواړه د ګازي بخاري د بېغورۍ له امله دواړه دوی متاسفانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
لسمه د ازادي راډیو خبري الوی له مخکې د احمد ابا ولسوالۍ کې هم ورته پیښ شوی او دوی تن خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سالنګ لوی لار د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لار د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرنا لازادي لدو هوري. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوا رد کړه. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوا اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رای تر خپل سیال ډونالد ترامپ 80,000 ډیر دی. جو بایدن د امریکا د نومبر د دریمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو د هغه سیال جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه خپلې ماته نه ده منلې. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په زورګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به آزادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون کړی دی. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدر اعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، سیاسي بحران رامنځته شوی دی. پر تلون کې پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یو اورګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه اورګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب ورکوي. چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بیسپرلۍ فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1991 لسیزې راهیسې په نړۍ کې د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه په زیاتو معلوماتو کې مرسته کوي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال استولی و چې وروسته تر 1992 کال پورې 12 نور فضانوردان هم دې سیارې ته ولېږل. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني نیزه خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل استودیو زما همکار مرسل زازی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدی ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازی، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملمه دی او د خبرونه په لړ کې به د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبراتري ولرو. کچیر دوستانو تاسو ته هم د کورونا وایروس په اړه پوښتنی پیدا کیږي یا هم خدای دې نکي تاسو هم د دغه ناروغي سره مخامخ یا سیاست تاسو په کور کې کوم څوک پر دغه کورنۍ باندې اختوي، نو کولای سي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. 0999 15 30 او 0800 22 15 55 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. بله ډاکټر صاحب، په ډېر بخښنې سره ستاسو غږ په سمه توګه نه اورو. کولی شئ لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ؟ بله مهرباني ډاکټر صاحب.
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د دې کې ټول روغ جوړ او صحتمند
دي. ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې به پر دې خبري وکړو چې البته کوویډ 19 یا کوویډ 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل د پاره په چین واخان خار کې را پیدا سو، ورسته د غینا نورو هیوادونو ته هم پرسه وغځیدله او د ایران هم افغانستان ته راورسېده. د لمړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی، البته دغه لمړی پړاو هم خلاص او په دې ورستیو کې خبرې دادې چې دویم پړاو ته نږدې سوي او په هیواد کې بیا هم موږ ډېری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سوي دي. ډاکټر صاحب، په دې هم کچېری راته وایاست چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کی ونیسو؟
بالکل، د لکه په خنوم وکړه ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوام پیک یو. د عامه روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ مونگا د دوم پیک په فایل کې یو د کرونا او دا یا د اپیډیمیولوژي د نظر ادا یو ثابت شوی خبره ده چې کله وباګان راځي یا پاندیمی منځ راځي نو دا غي د دوباره شدت د منځ راتلو امکانات ډیر زیات دي. مونږ یو پیک په تیر کال په جون جولای کې درلود دا دوم پیک کې داخلېدو کې یو زمونږ واقعیت د ډیرېدلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زمونږ واقعیات بېخي سره سنجدي وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیات اوس ورو ورو زیاتېږي. مونږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیاتو سره اوس تقریبا روټین نارمل مخامخ کېږو. په دې عام عادي واقعیات هم دي او وخیم واقعیات هم شته دي. متاسفانه مونږ دا هم ګورو چې د مړینې واقعیات هم پکې شته دي. ډېر زیات مونږ باید ورته توجه وکړو. په دغسې یو موسم کې چې مونږ اوس واقعي د ژمي موسم تقریبا داخلېدونکی دی، د ژمي په موسم کې دغه موسم امراض د کام ریلیسي نه بغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لوا هم تقریبا د کام ریلیش او د نمونیا زیاتي نه بغل شکل باندې تظاهر کوي، نو فرق کول لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اراض علائم ته. موضوع ډېر د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي. نو هغوی باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوي هغوی ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغلکشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ووینځل شي د شلو ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د دې ناروغۍ د
انتقال او انتقال نمو مخنیوی کړی. بله ډاکټر صاحب، دې ته برا شو چې تاسو د افغان جاپان په روغتون کې هم په البته هم دې برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روغتون ته درځي نه درځي؟ کشه څونه د زیاته سوي ده نه ده؟ او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی؟ تغییر په حالت کې دی او کنه اما خو غوندې دی؟
د ناروغي په مقابل کې د عام خلکو بتفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې. مونږ ګورو یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخت پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دای چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل کې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسونل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله، چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي، نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره هم وقایوي تدابیر دي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکه هم راخلو 0995 شل 15 40 او 0 2 2 5 5 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب، راو شو پر دې اړه هم کچېرې راته ووایاست چې تر دې دمه د واکسین په اړه هم تحقیقات جریان لري، او ځینو هیوادونو البته خپل هغه څه چې جوړ کړي وو واکسین د کورونا هغه هم د تست لاندې دی، او په دې وروستیو کې هم ویل کېږي چې کېدای شي دغه واکسین هم بازار ته لاړ سي. تر څو چې واکسین راځي، ځینې کسان په دې فکر کې دي چې موږ یو دم یا یو ځل د پاره کورونا تیره کړې ده، د دویم ځل د پاره اصلا موږ کورونا نه نیسي. نو آیا د دوی خبرې واقعیت لري؟ آیا د دویم ځل د پاره به هم کورونا یو څوک نیسي او کنه؟
بالکل زه دا خپل تاسو ته لمړی سوال را مکمل کوم. تاسو ویل چې مخال مراجعه کوي دوستانو ته بالکل ته دا اوس پک مراجعه کوي اته موږ د چیرې پورونه هم لرو چې افغان جاپان چپخانه کې خالی بسترونه په کوم مشکل باندې پیدا کیږي دوستانو کې مهاله دوستانو چې هلته دا ناروغي بستر واقعیت هغه نسی نو هلته موږ د بسترونو کمبود موجود دی نو واقعیت واقعا چې ډیر سیمې دي او موږ لپاره یو د تشویش وړ موضوع دا فعلاً بار بار په دې تاکید کې وو چې هغه قیامي تدابیر ټول اورېدونکي د موږ په جدي ډول باندې په نظر کې ونیسي د مرض سره سطحي برخورد ونکړي او جدي برخورد ورسره وکړي. تاسو د واکسین په حق لاوویلې او د دوباره مصرف کېدلو په حق لاتاسو دغه ناروغي په هکله هغه اولې ورځې نه چې تیر کال د فبروري د دسمبر د میاشت فکر کوم چین کې شروع شوی و دغه نه اوسه پورې ورځ تر بلې تحقیقات کیږي او تغیرات راځي. تر اوسه پورې داسې ثابته نه ده شوی موږ چې موږ وویل چې دا ناروغي یو ثابت شکل لري او ثابته تداوي لري او معلوم وقایوي تدابیر سره یو اندازې پورې معلوم دي خو تداوی لا تر اوسه پورې هم د امریکا د غذایی او د دوایی سازمان لخوا نه ده تایید شوی. یعنی داسې ثابته تداوي تر اوسه پورې نه ده مشخص شوی نو ځکه هم ځان ساتنه او وقایه ترې مهمه ده. واکسین په هکله بالکل د کوم کار څخه شروع شوی دی د فایزر کمپنۍ لخوا نه یو واکسین پیشنهاد شوی دی چې هغه درې پړاو په هغې باندې تیر شوي دي او هغه په دې درې پړاوونو کې چې تحقیق پرې شوی دی مؤثر ثابت شوی دی. داسې ویل کېږي چې 90% د دې مؤثریت تایید شوی دی او ډېر ژر به بازار ته راوځي. موږ هم په تمه یو ټوله دنیا ورته په تمه ده چې ژر بازار ته راشي او تر څو د دې ناروغۍ مخه ونیسي. خو د دې راتګ کې به لږ وخت نور هم لګېږي خصوصا کله چې افغانستان ته رارسېږي نو لږ وخت به ډېر لګېږي. موږ یو غریب ملک یو متاسفانه دلته چې تر څو دا وسیف کېږي نو کېدی شي شپږ میاشتې کال پورې اته وخت ولګېږي. د دوباره انفیکشن خبره تاسو وکړه د دوباره په دغه هکله هم راپورونه مختلف دي. یو راپور داسې موجود دی چې کله یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو په لومړیو درې میاشتو کې د هغې وجود معافیت کسبوي او په لومړیو درې میاشتو کې دوباره هغه نه مصاب کېږي دې ناروغۍ باندې. خو د دې مطلب دا نه دی چې دا کس باید نور بې احتیاطي وکړي په دې درې میاشتو کې چې نه مصاب شوی دی. چون دا خبره ډېره زیاته هم تایید شوې نه ده نو ځکه د دې خاطر باندې باید دا کسان په دې موده کې هم خپل هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي او ځان ترې وساتي. یو څه چې ډېر مهم دي د وقایې لپاره د دوباره نه اخته کېدلو لپاره هغه د وجود انتیبادي جوړېدل دي. موږ چې هغه انتیبادي چک کو په وینا کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي که چیرې د هغوی د وینې انتیبادي یا د مرض په مقابل کې چې کوم وجود خپل هغه دفاع ښیي هغه دفاعي سیستم فعالوي چې موږ ورته انتیبادي وایو آی جی جی په نوم باندې که چیرې دا فعال شوي وي او د دې مقدار په یو زیات اندازه باندې وي نو موږ ویلی شو چې دا ناروغان هر اقل تر درې میاشتو پورې د دې ناروغۍ نه په امن کې دي او نه مصاب کېږي. وروسته آیا مصاب کېږي که نه دا خبره ډېره واضح نه ده او تر اوسه پورې په دې هکله یوه خبره نه ده شوې. نو دغلته د دې دقیق معلومات نشته دې نړۍ سره اوس هم نو ټول باید بیا هم احتیاط وکړي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لنګ کې پاتې شئ موږ به د دوستانو اړیکې هم را واخلو. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت په خیر. بله یو ری دمخک
و زهر اورم خور کی دا آشنا را ډونه. السلام علیکم.
سلامونه وخت بخیر. ازادي رادیو در روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. کچری پختنه لري نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلی. تاسو کومه پختنه لري؟
نن می دا د ډاکټر صاحب محترم مالن شپږ مومده پر سر مو درد د پینالډون ګولې وو د دغه خورو جوشاندی خورو د نن لري توان خو نه کی څه ډیر خوري.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پختنه لري؟
ضرور نو څه مشکلات لري. آیا والد دا کنو څه تکلیفونه لري؟ عمر څو کال دی او فشار چې کړه دی څنګه رسید کنه؟
بله ورور تاسو عمر څونه دی او آیا پرته د سر درد څخه نور ستونزې هم لري؟
بس پر سر می دردی عمر می ان شاء الله تبریش کاله زی
چلور ویش کلن
یا تلویخت
خاله خاله ډیر ښه او پرته د سردرد څخه زوکام یا بوی احساس کوي نه کوي مترقم نور کومه ستونزه خونه لري
دماغونه مې باندې خورته یو خاطر څه سترګې مې او چې ماشه زیرش مې ډېر زده دماغونه خاطر زیرش راغلی
تبا مور دیره یا کما؟
یا باش تسمیه نده ولی ندیره یه نلده
خیا، دکتر سب تاسو؟
تنه هم نرم دی ورور نه ده ورور توخی لری کنه او سالندی یا نفستنگی موسر خوب نوی
یا سالندی و نفستنگی ندرم خیلی ندرم باش تیبی میدی بدن میدیر درد سکی بدن میدر تیبی میدیرو
او د ستوني درد
یا د ستوني درد نه لرم
سمه در ډیر زیاته مننه اورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې مې باندې ډاکټر صاحب
خب ما مخکې وویل چې د ژمي موسم دی د ژمي په موسم کې د تنفسي سیستم نور امراض هم شته دي چې هغه یا وایرسي وي یا بکتریایي وي کچېرې داسې وي چې په هغه کې تبه وي ځاندردي وي د سر درد وي بې اشتهایي وي ټوخی وي نو په دغسې حالاتو کې بیا بهتره دا ده چې دغه ناروغان زمونږ یو نږدې کلینیک ته ورشي د داخلي یو متخصص سره یو څه چې کپ خپل وکړي معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایي دی او که وایروسي دی که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي نو بیا باید یو څه انټي بیوټیک هم واخلي کنه نو عادي د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي په دغه حالات د ګرمې هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي ګرم مایعات بیر واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي دا ډېر مهم دی زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او دوا واخلي
بله صفر وسو نه نه ویشل 15 سالویخت او صفر وسو تاسو د 2255 مو دی کشمیری دی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندې بناوري کچیر تاسو هم د کورونا ناروغي پړه کومه پوښتنه لري یا هم خدای دی نه کوي تاسو په دې ناروغي باندې اخته شوی یاست کولای شي چړي کوونی سي سلامونه وخت مو بخیر
سلام علیکم خوږه
جوړه ډیره مننه مېرمنې څوک
مرخص منځه پکتیکا ولایت مرکز نه
ستنه زې سپه خیر اغلی خبرونه ته کچیر پختنه لری میره بنی
پختنه خو ډاکټر دا شیزه تقریبا داشل کیږي کورونا
سره شل ورځی کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا که کورونا نیولی است
او تیر کړی مو دا
ښه
نو اوس مو سا لندی چې دا پیاده تک کوم
اها
او سا لري
خا ما تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کورونا تمام شوی دی کورونا غ حالت منفی شوی دی او کنه اوس هم شته دی
بیسونه
څه نه کړی اول تیس نه کړی خا ډاکټر تاسو کومه پوښتنه لری د سانګ زیورونه
او سانګ زیم لازم پوښتنه دا چې د تالاندې سره څنګه دی نورم څه مشکل لري کنه یوازې د وجود ستیلا او نفس څنګه دی
بس ډاکټر صاحب ما خالي سپری زم ډیر شلیک جوړ لا سم ډیر سره سم نور چې مشکل نشته تروسه
سمه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ترکې ورور ډیر زیاته مننه دی اړیکې نه دی ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کورونا یې تیر کړی دا او سالنډي ډیره زیاته دا وایي چې ګرځم را ګرځم نو سام ډیره سوځي ورسره د کورونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کیږي او کنه
او بالکل د کورونا د ستیر ناروغان موږ ولیدل چې کله په کورونا باندې اخته شول د کورونا نه د څه کېدل ورسته چې معمولا ناروغان کچه د عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري نو هغه د لس ورځو نه ورسته اکثریت واقعات پېښ کیږي په عمرونه کې اواغه ناروغان چې دغه نور امراض ځان سره ولري مطمئن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګ د سږو ناروغي نو دغه ناروغانو کې بیا د ناروغي دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغه شکایت دي ځانګړي سبب ویلي دی لري د فزیکی فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې دوی ضعیفي احساس کوي، کسالت او سستی احساس کوي او نفسنګي احساس کوي. که چیرې دوی سره تبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده. دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخنی ډېره وخوري، پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینو بغل یا زکام ریش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې ډاکټر صاحبانو دوی ته ورکړي ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي، کسالت، سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي د تشخیص په اړه.
بله ډاکټر صاحب، د هوا په سړه کېدو سره د کورونا هغه دویمه څپه هم راورسېده، څنګه آیا دغه دویمه څپه او یخه هوا دغه یخه هوا هم کېدای شي د دې سبب شي چې ډېری کسان بیا په کورونا باندې اخته سي او کنه؟
اصلا د یخه هوا د وایروسي امراض لپاره یو زمينه ساز هوا ده، یعنی دا شرایط برابروي. اکثره وایروسونه په یخه هوا کې ښه رشد کوي او ښه تکثر کوي، نو دغه یو سبب دی چې په یخ هوا کې دغه ناروغي زیاتیږي. نو کرونا وایرس په هکله هم په دې موضوع کې داسې ډېر دقیق ارقام نه دي معلوم چې آیا جمعی د دې پراتګ باندې تاثیر لري که نه. خو که په مجموع کې سړی ووایي نو ټول وایرسونه په جمعی کې ښه فعالېږي، نو د دې امکان ډېر دی چې د کرونا وایرس هم د جمعی په موسم کې ډېر فعال شي او د جمعی هوا نه په استفادې ډېر خلک مصاب کړي.
بله او بل دا چې ډاکټر صاحب څنګ ته نورو هیوادونو ته تګ راتک یا هم د افغانستان څخه باندې نورو هیوادونو ته تګ، ځکه چې پاکستان، ایران او مغسې نور هیوادونه لا تر اوسه هم هغه د کورونا عمر ډېر لوړ دي، څنګه باید بیا هم دوی خپل ځان ترې وساتي که چیرې بیرته افغانستان ته راځي؟ موږ خو چې ګورو کله چې دغه مسافرین راورسیږي د کورنیو سره بیا هم هغه حالت غیږی ورکوي، لاس ورکوي، هغه څه چې باید په نظر کې ونیول سي هغه اصلا په نظر کې نه نیسي. اداقل باید یو لاس یا پنځه لس ورځې دوی ځان ګوښه ونیسي، د چا سره خبرې ونه کړي، په ګوښه اتاق کې چای ډوډۍ هر څه باید جدا اوسي. اما دغه حالت اصلا هیڅ څوک ورته پاملرنه نه کوي. تاسو فکر نه کوئ که چېرې دغسې رفت آمد اوسي لکه چې په اول کې هم کرونا د ایران نه راغله، فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه حالت ډېر سیاسي؟
بالکل تاسو دا تشویش بیخي په ځای دی. مونږ دا اوس هم په خپلو همسایه ملکونو کې د دې ناروغۍ واقعات ډېر لرو، پاکستان دی، ایران دی او هندوستان زمونږ لرې همسایه دی. په دې ملکونو کې واقعا د دې واقعات ډېر دي. زمونږ په شمالي ملکونو کې هم د کورونا واقعات شته دي. نو دا هڅه نه مهمه خو دا نه دلته چې رفت آمد باید کم شي. تر هغه ځای پورې چې امکان لري زه خو فکر کوم چې حتی دولت ته لازم دي چې دغه سرحدات بند کړي او دغه رفت آمد کم کړي، ځکه د کرونا د وبا په حالت کې کبله هره وبا رفت آمد د دې واقعات زیاتولی شي. یعنی دغه رفت آمد د دې سبب کېږي چې واقعات د یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي. موږ تاسو په اول کې ولیدل چې د ایران نه زموږ خواته دا واقعات زیات راغلل او بالاخره ټول افغانستان یې ونیول. نو د دې ویره اوس هم شته ده. بالکل زموږ هم صحیح ملکونه کې واقعات ډېر دي. بهتره خو دا ده چې د امکان په صورت کې مرضونه وتړل شي، سرحدونه وتړل شي او تر څو دا رفت آمد کم شي. خو هغه خلک چې ځي راځي یا تر اوسه پورې تللي راغلي دي د هغوی لپاره ډېر زیات ضرور ده چې هغوی قرنطین شي مخکې دی نه چې دی مملکت ته راشي. په سرحد کې دی پنځلس ورځې قرنطین کې لکه ځینې پرمختللو ملکونو کې دا کار کېږي، لکه په ترکیه، اروپایي ملکونو، په نورو اروپایي ملکونو کې هلته چې سفر نه څوک راځي. نو په اول کې خو ما ولیدل چې په ترکیه کې دا کار کېدی پنځلس ورځو لپاره، هلته به ترکیې ته داخلېدل هغوی به قرنطین و تر څو دا معلومه شو کړي هغوی چې دی مصاب دي که نه دي مصاب. کله چې به هغوی مطمئن شول چې دوی په دې ناروغۍ مصاب نه دي نو بیا به هغوی عامو خلکو ته پرېښودل تر څو خپل فامیلونو ته ورشي. بیا هم هغه وقایوي تدابیر باید په نظر کې ونیسي، فاصله ساتل، د ماسک استفاده کول، د لاسونو زلزل وینځل ډېر مهم.
بله بیا به هم ورشو یو دوی اړیکه برا واخلو. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. بله دیمو که گوره
السلام علیکم جوړی.
علیکم سلام، وخت بخیر، ښه ست، ان شاء الله سات مخه دی.
خیریات ته څنګه دی؟ به تاسو ساتیر دی جوړی.
مننه ورور مهرباني، څوک لکم زینا او کچری خپل پوښتنه را سره شریک کړی.
پدیر بخشن سره که موضوع سره تروشانه
بله روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. موضوع مونن ټاکلې ده د ویروس یا هم د کرونا وایروس پاړه. تاسو او روچه آیا خدای دې نه کې تاسو په کورنۍ دوستانو کې هم پر دې ویروس باندې څوک اخته شي دي؟ کومه پوښتنه هم لري میره بني.
مننه، خوشاله چې زتلا کا درمن د نیمروز سن اړیکې نیولې ده. زما د محترم ډاکټر صاحب صدقه پښتنه د کچيري په دغه کورونا باندې یو مریض اختصوي د وختي څخه اوس هغه مریض به تشسوي د دغه روغ او کسانو سره د ناس ته ډول ده چې ناس ور سره سیده که بیا هم تړې ځان ځنې لري وساتي ډیر به سره.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ورور مو قدرمن صاحب پوښتنه درلوده، وایي هغه کسان چې په کورونا باندې اخته کیږي آیا وروسته د دې نه چې جوړیږي کولی سي د نورو سره ناسته ولاړه ولري؟
او بالکل، خو دلته مونږ یو سرحد لرو چې هغه سرحد نه وروسته مثلا په دې ګایډ لاینونو کې ویل شوي دي چې هغه کسان چې په کورونا باندې اخته شي او تاسو مثبت راشي نو لږ ورځو پورې دوی باید ځانونه تجدید کړي، د نورو خلکو سره لاس ولاړه او میده کاته بند کړي. لږ ورځې وروسته بیا دوی کولی شي چې د هغه خلکو سره ملاقاتونه شروع کړي او هغه هغه خپل احتیاطي تدابیر به دوی هم په نظر کې ونیسي او جانب مقابل هم هغه یعنی فاصله په نظر کې ونیول شي، ماسک استفاده وشي او سړي می شروع هر دینه ونه شي. هغه کسان چې اخته دي د لس ورځې پورې باید کور کې قرنطین پاتې شي او یا دا چې کته به لري او ته به ښه شي ته به د ښه کېدلو نه څلیر ساعته تیر شوي وي او ته به په دې شکل ښه شوي وي چې د تبې دوا نه اخلي بې د دوا نه د دې چې به کنټرول وي نو دوی هم کولی شي چې د نورو خلکو سره ناسته ولاړه وي که البته د وېښاوي تدابیرو په نظر کې نیول سره.
بله بلې اړیکې ته هم ورځو. 0995 او 0315 مو د اړیکې شمیرې دي کولی سي اړیکه ونیسئ د کورونا ویروس په اړه مو نننۍ بس دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، قربان خیر.
ډیره زیاته مننه، څوک له کوم ځای؟
احمد همدرد سره په اړیکه کې یم د سنسور لغمان.
همدرد صاحب په خیر راغلی، کومه پوښتنه مو درلوده؟
مانه نو یو پښتنه ډاکټر صاحب مزه پښتنه ده چې دغه کورونا کته اول خدا کورونا په یو ډول دا کده چې غټ او وړه او کنه کمزور او هغه په کستا شدید اول پښتنه ده دا او دویمه ده دا چې یو سړی دغه کورونا تیر کړي کنه کورونا خو ځکه چې کلی نه خورځانه په یو څه دا کورونا ده خو دا څه به زکام او صابندي دغه نا خلګ هغه کوي دغه دوايي کوي چې دینه خچي آیا ډاکټر زرما مې پښتنه دغه ده چې دوباره په دغه سړي باندې دا مرض راتلې چې هغه مرض موجود وي په هغه وخت زمان طرف.
ډیره مننه،
دا په راتلې شي
سامه ده. هم درس مننه کو ډیر زیاته. ډاکټر صاحب دوی ویل چې کورونا ول په څو ډول ده، آیا خفیفه او د دې ترڅنګ شدید هم لري او کنه؟ او بل پښتنه دا و چې هغه کسان چې په کورونا اخته کیږي چې مخکې مهم دغه پښتنه درلوده بیا د دویم ځل لپاره په دغه کورونا باندې اخته کیږي او کنه؟
بالکل، د کورونا وایرس اندر یو وایرس ده او دا کله داسې دي چې خفیف ډول باندې خلکو کې مینس راځي، کله متوسط ډول باندې او کله ډېر شدید ډول باندې. دا د انسان د وجود معافیت یا د امیونیټي یا د وجود د مقاومت پورې هم ارتباط لري چې یو انسان په کومه کټګوري کې دا ناروغي تیروي، په خفیف ډول متوسط او که په شدید. که چیرې دا ناروغ ځوان وي چې د وجود مقاومت یې قوي وي، وجود یې غښتلی وي د ځوانانو معمولا، نو په دې ناروغانو کې بیا د کورونا زور دې نه رسېږي په دې وجود دې خلکو په وجود باندې، ځکه وجود قوي وي او ویروس بیا نه شي کولی چې هغه ته ډېره صدمه وارد کړي. نو په دې ناروغانو کې بیا یو عادي زکام ریزش غوندې دا مرض تېرېږي. خو که چیرې دا خلک داسې خلک وي چې هغې عمرونه ډېر وي یا دا چې د کورونا یو زیات مقدار میکروبونه د هغې وجود ته داخل شوي وي، نو بیا په دې خلکو کې متوسط نه تر شدید حالت پورې د دې کلینیکي نوها فرق کوي. یادا چې دا خلک عمرونه زیات دي، یادا چې مثلا د دوی نور امراض په ذهن کې سره ولري، لکه د وینې لوړ فشار، لکه د وینې شکر ناروغي، دغه ناروغان کچیرې ولري نو په دې ناروغانو کې بیا د وجود مقاومت ډېر کم وي، یو کم مقدار وایروس هم چې وجود ته داخل شوی وي د هغې وجود ډېر متضرر کولی شي. او په دې کې بیا هغه اعراض او علائم چې منځ ته راځي، لکه تبه ده، نفس تنګي ده، ځان درد، هغه ډېر شدید حالت کې وي. او کله کله هاته دې ته هم خبره
راځي. بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوو د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته، او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب ویل. مننه کوو د تاسو نه، ډیره زیاته مننه. رابو شو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې می ویل، د خبرونې په لړ کې مو البته د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کورونا واکسین راپیدا سوی دی، که چیرې راپیدا سوی دی، آیا افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي، کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل سي او کنه. جناب نظری صاحب، په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما رو پاسخ دادین. طوری که گفته شده ان قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دستان ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین و معافیت را دارد. وزارت اطعمه افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همروزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیرد به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید، و بر اساس طرز العمل که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواهد کردیم افراد و اشخاص در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه ای که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که عرضه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن، و تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر برای 20% واکسین نفوذ افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان
بله
ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت اعطامه افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت اعطامه افغانستان برای است که بتانیم واکسین بیشتر را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19، تا بتانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایع بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر راته وای است چه افغانستان امکانات د دې لري چې بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي، او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاص نشته دي؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تطبیق واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه، و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم، تا ما با موقعیت جمعی و یا موقعیت کتلوی برای دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف کنیم.
بله، واکسینی که در کشور آلمان ساخته میشه، در رابطه با این صحبت بکنین، اونا باید گفتش را که در تقریبا 70 درجه سرد نگهداری شوه. آیا اطور یک امکانات خاص با او وجود داره یا باید اول خریداری بکنین بعد از او میتونین او را نگه دارین؟ بله جناب نظری سپ، میشه جویتون را تغییر بتین؟ بله بهتر شد، بفرمایید.
خوشبختانه وضعیت اتمی افغانستان سیستم زنجیره سرد در افغانستان داره، مجهز با یخچال ها به خاطر نگهداری واکسین های هست، ولی واکسینی را که از کمپانی و یا شرکت فایزر ساخته شده به ضرورت به سیستم زنجیره سرد متفاوت داره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. ولی در کنار هزو یک واکسین دیگه هم که تولید شده و 95% معافیت در مقابل ویروس ایجاد میکنه برای افراد، واکسینی هست که به درجه حرارت منفی 18 درجه تا به مثبت 8 درجه نگهداری میشه و خوشبختانه افغانستان سیستم زنجیره سرد افغانستان امو درجه حرارت منفی 20 تا مثبت 8 درجه را در سیستم زنجیره سرد افغانستان وجود داره و ما انشالله شاید علی خواد بودیم که واکسین را برای ما اتحادیه جهانی واکسین روان خواد شدن خواد پرستادن که بتانیم در داخل سیستم زنجیره سرد افغانستان او را نگهداری کرده بودن.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین را بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او را خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت صحتامه برشان اهدا میشه؟
خب اما قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اقتصادی جانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تصرف وزارت صحتامه افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت صحتامه افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت صحتامه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله نظری سپ، پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین با پر ترکوم موده پوری افغانستان ته ورسیږي؟ دسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پوری او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناسته که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله، در کرونا ویروس پر با هم خبری وکرو در چه ویلکیگی در کرونا ویروس دویم اتصابه هم را روانه ده او در جمعی پراتک سر دقا ویروس هم دیر سوی دی در تاسو در البته کچیری وی است آیا تاسو سر دست مشخص آمار شدی چه پا در ورسته ورزو که چون کسان پا کرونا بندی اختشیوی او کنه؟
مطمئنم متاسفانم قسم که شما گفتین موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده. ما عملا در هفته های 44, 45 و 46 اپیدمیولوژی تعداد واقعات ما افزایش یافته. 30% مثبت واقعات ما از 6% در هفته 41 و 42 و 27% در هفته 44, 45 و 46 افزایش یافتند. تعداد واقعات ما از 2599 سمپل را که در لابراتوار وزارت صحتامه افغانستان ثبت شده 186 واقع مثبت داریم. متاسفانه 13 هموطن ما در 24 ساعت گذشته به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادن و عملا تعداد مریض های مثبت بستری شده در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان رو به ازدیاد هسته و این نشان دهنده تعداد موج شروع موج دوم کرونا را در افغانستان
بله بله جناب ډاکټر صاحب، په دې اړه هم وایز د عامه روغتیا وزارت چمتواله د دویمې صفې د پاره څه دی، لکه څنګه چې موږ په اوله صفه کې د شاهدانو چې چمتواله نیول سوی وو، اما بیا هم خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، د چک په برخه کې او د دې ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، آیا د سی خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت اطلاعات افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره، مثلا ما کاری را که وزارت اطلاعات افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بود است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانن مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجا بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه‌های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچنین یک مسئله وجود نداره. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ریوایی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کرونا. مسئله دوم، بخواد بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه‌های خیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که عرض و علایم شدیدی را ندارن و میتونن در خانه خود قرنطین باشن و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیمای سیار به خانهشان برایشان دوایی مورد نیاز تجویز شود، این تیم ها ساخته شده. ولی ما باز هم میخوایم بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده است و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت اطلاعات افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپن‌تپیدان افغانستان برای ازی است که بتونم عرضه خدمات بهتری را برای هموطنان عزیز ما عرضه بکنم.
بله جناب نظری صاحب، د کلو بانډو ولایاتو په اړه هم راته وایاس، آیا الته هم د خاص چمتواله نیول سوی دی؟ یو دا چې اواسړیږي، لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزې را پیدا کیږي، په کلو بانډو کې آیا د کووید 19 شفاخانه چې جوړ سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت اطلاعات افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مثلا است، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکند باید که مرکز ولایت قندهار و به شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خود وجود داره و او هموطن ما میتونه که به اوجه برای مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. من ولسوالی شاولیکوت را منیت یک مثال گفتم، 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن در سطح افغانستان داره و دیگه ضرورت در این نیست که اگر هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانهشان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شدن و اونا آماده تداوی را دارند.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکه هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامت کوي، اما په خو غونډې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنټین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سی وي یا حمل ته پاتې سی وي، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په خار بازار دفترونو کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې به هم البته ولې د عامه روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیغام نه لري، کوم البته د سلارې چارې خلکو ته بیا هم نه خي تر څو چې د حالت نه البته په خواني غونډه حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی که وزارت اتم افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد. در او طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادند که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره ای است که وزارت اعظم افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام‌های صحیح را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه به یک مقدار خسته شدن و برایشان دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن روز روز از افراد ما میتونیم در بین جامعه از اون استفاده نمی کنند. ولی باز هم امروز هم پیام اساسی وزارت اعظم افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرحی را که وزارت اعظم افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت و آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن اصلا می کنند افغانستان اخیر از اون صورت دیگر ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی را که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستم، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر می کنند و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از اثر
بله. نظری سبلک زایت هم تغییر وار کرده پر دیر بخنی سرم. بله بله میره بانی
در طرح این به این شکل آمده که ما بتانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشن و ما بتانیم سرتیفای کده که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب، په دې اړه هم راته وایي کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیروړی څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسي چې په دې برخه کې به شفافیت اوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرحی را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معنی است که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و لطفانه طرح خود گنده اونمو اصول مراعات بکنیم وزارت اعظم افغانستان تکنی که من بیشتر بسان گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برشان تدبیر شود جامعه طبی هستن که نرده خدمات صحی میکنن به تقریب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستن، جدا از اینکه در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از اینکه مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون طرحی که گفته شده با او اساس واکسین برشون تطبیق خواهد شد.
آیا دغه واکسین با پنګوال هم کولای سي چې راوړي افغانستان ته او په خلکو باندې وپرولي یا هم خرڅ کړي او کنه؟
مطمئنا سکتور خصوصی افغانستان، سکتور خصوصی منعی که یک عضو از بدنه سیستم صحت افغانستان هستن، وزارت سرطانه افغانستان اجازه خریداری واکسین های را که سرسفیکت سازمان صحی جهان را داشته باشند برای سکتور خصوصی افغانستان داده و او میتونن که واکسین را از بازار خریداری بکنن در صورتی که موجود باشه. ولی یک مسئله که بسیار مهم و ضروری هست، در زمانی که ما فعلا قرار داریم واکسین و بازار وجود نداره که سکتور خصوصی بتونن خریداری کنن. تمام کمپانی هایی که نو شرکتی که در مرحله سوم تست واکسین ها هستن توسط اتحادیه جهانی واکسین های از او خریداری شده یا به اصطلاح عامیانه اگر بگویم پیش خرید شده.
بله.
به این معناست که تمام واکسین ها را اتحادیه جهانی واکسین میگیره و اتحادیه جهانی واکسین به طور عادلانه بین تمام کشورها برای 20% نفوس تمام کشورها تقسیم میکنه تا ما بتانیم از مرحله حاد پاندمی عبور بکنه و او به این شکل است. ولی این به این معنا نیست که سکتور خصوصی اجازه خرید از او را ندارن و اجازه تولید از او را در افغانستان مطمئنن دارن. سکتور خصوصی میتونه واکسین را وارد بکنه و برای همسانان که در کتگوری های مشخص شده وزارت سرطانه افغانستان برای 20% اول نفوس نباشن میتونن اما برن و از سکتور خصوصی خود واکسین تجویز بکنن.
بله. جناب دکتر صاحب، دسی کوم خاص شرایط هم لري ورته او کنه دغه واکسین کول؟ مثلا وروسته هغه کسان چې په کورونا باندې اخته دي په لمړیو کې کولای شي چې دوی واکسین وکړي، په منځنۍ یا هم په لسمو ورځو کې، او یا هم وروسته د کورونا، یا هم په سر کې یا مخ کې د دینه چې په کورونا باندې اخته شي دوی کولای شي چې دغه واکسین تطبیق کړي؟
با وجود از اینکه هنوز این مسائل آنچنان به ارتباط ویروس واکسین کرونا مشخص نشده چون هنوز در مرحله نهایی است، ولی بر اساس اصولی را که واکسین ها دارن، معمولا وقتی یک فرد مصاب به مرضی هست که واکسین از او تهیه شده، بنابراین تا زمانی که مصابیت از او ختم نمیشه، یعنی اگر کرونا داره تا زمانی که تست کرونا از جواب بر اساس اصول ما واکسین را نباید برش بکنیم. برای تطبیق میشه یا هیچ کرونا نگرفتن و یا این که تست کروناش منفی آمده و باز ما برشان بتانیم که واکسین را تطبیق بکنیم.
بله، ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موونډه واخیسته. کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي، او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي، کار، بازار، دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي، هغه هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیش مسئول وزارت سرطانه افغانستان و منعیت دکتر پیام رو برای عزیزی هسته کرونا هنوز هم جدی هسته، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه، دوستان، نزدیکان ما شود، بنابراین لازم هسته که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله، ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې د موږ سره وای. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو یې اورې. د خبرونې په سر کې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمو چې د کرونا پر ناروغي باندې مو ساسو پوښتنې هم راوخسته، ساسو نظریات مو هم راوخسته، او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هم تاسو ته توصیه درلوده چې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسئ ترڅو چې په کورونا ناروغي باندې اخته نشئ، او هغه دوستان یا هغه کسان چې په کورونا ناروغي باندې اخته دي باید کوم کارونه ترسره کړي، څنګه باید نورو څخه فاصله واخلي، او د دې ترڅنګ څه واړه باید موږ تاسو نوشجان کړو ترڅو چې هغه حالات چې په موږ باندې راغلي دغه حالات څخه وځو، او وروسته دغه نه کله چې کورونا د تاسو وجود څخه وځي باید بیرته ټیسټ وکړي، او دا هم باید تاسو مشخص چې چې آیا تاسو دغه د کورونا حالت تیر کړی دی، تمام سوی دی او کنه؟ ډاکټر صاحب، پر دې اړه خبرات لري درلودي چې ان شاء الله تاسو هم دغه برخل اوریدلی ووسی. روسه د غینا د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری هم د موږ سره په خبرونه کې و چې غوی خبرې مو هم واوریده چې د کورونا واکسین ان شاء الله چې زر تر زره به افغانستان ته هم را ورسیږي، لکه څنګه چې دوی هم وعده وکړه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر څوک چې په کورونا باندې اخته کیږي، هغه کسانو ته چې اولویت لري، هغه کسان چې سپینګیری دي، ستونزې ډیر زیاتې دي، غوته به هم تطبیق شي چې دا به هم په وړیا توګه وسی، یعنی تقریبا 40% خلکو د پاره. روسه د غینه نورې مرحله هم شته چې غوته هم کولای شي چې واکسین ورکړي. نو ډیر زیاته مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هیله ده چې نن ورځ خبرونه مو هم د خوخي وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بل خبرونه تاسو هم په لویو سپیشل لاس پرم خو وخت او خوشی به ولري. خبرونه به هم د موږ همکاران تاسو وړاندې کړي او خو وخت تاسو وړاندې.